السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپېږې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده د خبرونه په راپورونه کې اوري ورسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوه حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهره په تاوتریخوالي ووښتي ارګ له دوړو لوري وغښتنه کړې چې تاوتریخوالي دې نه کوي نن جمعه د دوریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 25مه په پیل کې خبرونه د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بیډل سره یو ځای شوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په څلوېښت کاله باندې محکوم کړ ورسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي خو تاوتریخوالي به ونه زغمي د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی د ولسمشر ویان ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استول سوې ویډیویي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې شکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي چرواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده 15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډلې کې کونړ ته ورغلی خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قمندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای شي په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بیډل سره یو ځای شوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې شوې وه دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وو دوی په لاټ سپیکرونو ویناوي وکړي ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر په وجنه تورن کړ او د پر ضد جهاد اعلان کړ په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینې نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي یوما موتو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تاداميجي یوماموتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیج د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسا کې سببې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان ویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیج د سربرنیسا د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربی جمهوریت د لوړ پړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسا ډله ییز وژنې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کیږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونی خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سه‌شنبې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د شکیلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبرې لنو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریز جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سره سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پرچه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کله زر ژغونه ډراما وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واوري. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولس مشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لخپل پلاویان غوښته چې لاریونونو دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولی خبر پانه کې که څه هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه ده کړې، خو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمی رسنوی ته په استولی ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دیوی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار کی دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق دی، خو پا تاوتری خوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتری خوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپاری
کرده و با پجی قانون بسپاری.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړې چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کېږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وایي د همغه نوي کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغږۍ دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزي حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمن چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته به راتلونکی اور پسرلی او د کال چې را روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو پر ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
افغاني ویب ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی دسیسې شنډې کړي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي طالبانو ته به بد عواقع بولري. ښاغلی انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي کچیری وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د لمینځتلو انتظار دی وکړي.
کچیری طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غیږې ته راوګرځي. کچیری داسې ونه کړل دغه خاوره به د موجوده حکومت وي نه د طالبانو. کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي. له دې وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واک کې واوسي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوي دي چې ټاکل شوی وه په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت، خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي. له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستي وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي. دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي.
سوله یوه له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید مونږ ولرو. سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي. د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي، باید دواړه لوري سره کینی او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی ځنډ د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي. سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي. خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنی سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ امنیتی چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي. اجمل اند ورباندې تفصیل لري.
د کونړ د امنیتی قمندان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د داعش ډلې 150 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در
خغلی سید خیل وای دی ماتې خوړلو داعشیانو 150 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغه ته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلتن ته اوښتې. خو دا یوه شایع وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپله حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغه ته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. خاغلی سیدخیل ویل په درې څلور نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي، دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اوریدلي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله، خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو، دوی هم پیژندلي، دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی. په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو ویل چې په وروستیو کې د بېلابېلو هیوادونو څخه د ښځو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولي چې د دوی په وینا د داعش ډلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي. د ننګرهار والي سلیم خان کندزي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه خبریالانو ته وویل:
تاجکستان او د ازبکستان او چچنیانو کلیدل شوی دی او یا نیول شوی دی تراخ گیر دی او دا چې په هر ځکه وی تراخ گیر دی.
دا داعش وسلوالی ډلې لسمو دی رئیسی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو په ځانګړي توګه د شینوارو په اچین کې فعالیت پیل کړي. که څه هم په وروستیو کې حکومتي ځواکونو دغلته ځینې سیمې له دې وسلوالی ډلې بیرته نیولې، خو لا یې هم ګڼې سیمې په واک کې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سعید بچی په دې وروستیو کې سرکڼو ته مخه کړې ده، وسلوال فعالیت ته پرې نږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیتي چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمین او کوټ ولسوالیو کې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپیان کړي دي. او همدا تلفات د لامل شول چې دغه ډله لنګرهار نه خپل پخیس پکې کړی. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتی بسیار قوي سرسان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از مهاجر شده به درې شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو آمده که در از یا آفس تهیت یکی است.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجر شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د یو ولایت فعالیتای تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تا با
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه یې نه ده پرانیستې. که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړي. په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپل مخه کونړ ته کړې ده.
گروه داعش ابتدا در ولایت ننګرهار دوی ظهور پیدا کړل. در اوایل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه یې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نوو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې سمو د وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان سمو د مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېدل چې سعودي پر ریاست کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي. نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرو راوړ کې. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسے کې جوړ دی. پاکستان اسے تر رقم شروعات له مخکې په ایران باندې سانکشن وو و سانکشن ختم دي. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي. امون پدې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې د آپس کې اوس تعلقات خراب دي. په شخړه دي او سعودي عرب دا غوښته چې پاکستان کې دی د هغې سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه دې د دې په جګړه کې چې دی یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي که مخکې سعودي عرب ته تللي او وس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په آرامن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغې کې پاکستان خپل خدماتو ته پیش کولی شي.
د پاکستان سیاسي پوځي چارواکو د روان کال په جنوري کې د تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوي کړکېچ داواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حالې ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له یو جګپوړي پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی و او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی و.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابعنی ولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ملا تړکاوه. تفصیل د برکول میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میرسر فراز بوکټي د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندای تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سر فراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې له خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېره وخته ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندي افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبه په ورځ کراجیچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیڅا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیڅا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینهو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړپوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیڅا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړي وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نو ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیڅا په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا
په عمری بند محکوم شوی دی. کراجیچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قمندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یوولس کاله له نیول کېدو پاتې اخته و.
وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکاڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قمندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلا سوي ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تېرې مې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د روانې خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي. دغه بحث به د اسدالله لودین لخوا پر مخ بیول کیږي.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځي په دې برخه کې واوري چې عبدالله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
لی ډیره ښه هوا ده، ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پاڅه، دا وخت خوب نه چې ته ویده شوې. ډوډۍ تیاره ده
مورې. پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و، آن په کار کې خوب ورته.
ښه، ته پاڅه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې له کاره چې راغلم مخه او لاس مې په صابون ومینځل. محبالله پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وکوي.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو، له هلې ورځې نه مو ډېرې خښتې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه؟
که وایې ته خفه یې، دغه پاتې کار ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه، ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلان مې چیرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ، ډوډۍ مې ورته تیاره کړه، دا وایي وخوره ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې ترشي وړله.
ښه بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه، وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بس یا د زمري مور خو خپله کار کوي، د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
مورې هغه مالګه خو راکه.
ډېره مالګه ښه نه یې زویا، واخله. او د زمري له مور نه پوره وړم یم، څنګه به یې پوره کوم؟ بختوره ښځه ده چې کار کوي، آن ماته یم د پور لپاره پیسې درلودې.
مورې هغه بله ورځ د ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه، ولې نه کېږي؟
د خولې خبرې اسانه دي. پلار دې ما پرېږدي؟
زبه مرته زاری وک موري زمري مور خو مکتب نه دی ویلای تا خو مکتب خلاص کړای
ان چیر دي شم زویا کله کې د خلکو د خبره لاسه څوک کار کولای شي
نهیم څنګه زر زر روان دی ته صبر زه غږ پرې وکړم نهیما و نهیما السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله ښه یم
زه ماما خوا روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړ
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
او غږ مې ځکه در باندې وکړ چې د اسلام پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو د دې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
او ښه وای څوک د خپل د لاسه او څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لورکۍ دې ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیما زه پوهېږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کو نو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي ته دا لوګی وګوره
دا در سره منم خو فکر نه کوم چې دا به ټیک دی زمونږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سماته شو او کور کې جامې مینځلې وې ترڅو چې اوسېدلې لالودې رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر پکار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه ځان مینې
شفیقې نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوروړی کړ
ګل غوندې لورې ورکړه د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینې چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ اوس مو کړی ګل پري په دې جز ورکولو مو خبرې کولې
وی شفیقې دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی
نه پوهېږم ټول په ناروغه کې دا بټۍ خدای دې ړنګه کړي
وی خدای دې ړنګه مې کړي زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي وی نفیسې څنګه دې پیلاورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي د ښې ورځې مې نه دي لیږلې وایي بده ورځ ورور نه لري څه ووایم څنګه یې ووایم خورې بچې مې وکې دي
وی نفیسې نو زما استاد څه فرق شو تا خو سبق هم ویلی هغه ورځ خو زرلښت هم درته وویل
ګل پري موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې
هو درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې ټولې نهه کلمې وې
ښه نفیسې خپه نه شې رانه یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي ډېر نور ماشومان هم شته خود سړي زړه ورته بدېږي خدای دې دا لوږه ورکه کړي
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم
ولې ته خپله پکې ته ځه لښتې ته ګوره درس یې پوره ویلی هم نه دی ګوره کورس یې جوړ کړی موږ ته درس وایي هر څوک ته خپلې وظیفې ورکوي
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني
دخل گل خبرم ولا کم شم کولای چ لاړه شم.
اے بابا ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر از سم خط دکم بیا ګوره خپل زر لخت هم لګه په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد آموزي نه غواړې راست هم معلومه شي.
اخ کوشي له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه لکه چې بیا یې په توره نخوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنی ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه وي.
نه فکر نه کوم اواز یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې حتی د خبرو توان هم پکې نشته او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه اوس څوک راباندې پوه نه شي.
یارو دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب یم نور بیخي ختم یم. یو څه شی مې پکار دی.
زما مغزمو خرابوه. چې راشي نو څه زما سره یو غیران هم نسته چې شی ورنه واخلم.
خیر زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خراب یې. زه یو تن یم تاته لکه چې څلور خرابه. تاسو ته وایم حوصله وکړئ اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کوم د لوکونه خوا راځي؟
دغه دی د بل څنګ ته دی مشره.
ښه ته زموږ غوندې پرانځخته یا کنه؟ کنه اوس به هغه جابر نومه راسي. نن د هغه وار دی.
څوک ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی. خو پدره ته راته پیسه پار کړې. ما ته به هم یوه پوډه اخلي. ګوره بیا به دې هم یوه ورځ په درد ولګېږم که نه.
لکه چې کار وشو
سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي. خانه خرابه دا به کله راځي دا کس؟
ما خپل سات خرڅ کړی که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس همدای وخت زه چې نوبت ورته ونیسم. زه یوازې ځانته نه اخلم، هغې چادرې هرې ښځې ته یم اخلم. ښه نه دی چې هغه نوبت کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې ترون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زرغګونه راډیوي مجلې یو سلو درې څلوېښتمه برخه مو واورېده. زه اسدالله الدین اوس د دغې ډرامې په اړه له خپلې میلمنې سره بحث کوم. په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځانګړې توګه میندې باید خپل واړه ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي. لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي. په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمنه ده مدافع وکیل وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جمیل استانګزی. میرمن استانګزی، بحث ته ښه راغلی. په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري، او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته؟
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د دې پوښتنې په اړه باید ووایم، سید ماشومان لپاره شاقه کارونه ډېرې بدې اغیزې په ټولنه کې لري. نو په کار دي چې لوست باندې او نالوست باندې یعنی خپل هغه زیار وباسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیه ته واڅوي. دا معلومداره خبره چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، اقتصادي او امنیتی مشکلات دي، او ډېرې میندې موږ پېژنو لوستې دي ولې خپله په کور کې ناستې دي، او خپل ماشومان چې په ډېر کوچني سن دي هغه شاقه کارون ته استوي. موږ باید ووایو چې ماشوم څوک ده. ماشوم زموږ تاسو په قانون کې، د کار په قانون کې، او په د بین المللي کنوانسیون چې افغانستان هم د کوچنیانو افغانستان هم د غړی ده، کوچنی هغه چاته وایي چې له اتلسه عمر کم وي.
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سن نه نوي پوره کړی، یعنی اتلس کلن شوي نه وي، دوی په شاقه کارونه لګیا وي. بحث ته به وروسته ادامه ورکړو. تاسو اورېدونکي هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 22 55. بل شمیره ده 0900 40 15 30. میرمن ستانګزی، تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونو لګیا دي او قانون نه مراتېږي. ښه ده چې خپل اورېدونکي هم واخلو. به دغه پوښتنه قاري صاحب پښتون را سره د تلیفون په لیکه دی. قاري صاحب پښتون ته ښه راغلی. مهرباني وکړئ.
لودین صاحب، بلې، محترم اسدالله لودین صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته.
ډېره مننه. قاري صاحب، تاسو په کلي کې د خپلو ماشومانو د وضعیت په اړه راته ووایئ، او له میرمن ستانګزی نه که د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لرئ، مهرباني.
زه اول خو غواړم چې په دې باره کې صاحب زما نظر دادی، دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کېږي چې زور ته اقتصاد دی، بعضې بعضې مجبوریګانې دي. او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورم څخه د اسلامي شریعت، دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ یې کوو، کې مور کوي، کې پلار کوي، که اکاګان کوي. د ماشومانو ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شاقه کارونه به کوي.
بله، کور آباد. قاري صاحب پښتون، فکر کوم اړیکه پرې شوله. میرمن ستانګزی ته یو مسئلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره پر ماشومانو شاقه کارونه نه کوي. اما موږ تاسو د دې شاهدان یو چې والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونو ته هڅوي. دا رقم والدین چې لوستې وي، زده کړې کړې وي، خصوصا میرمنو ته او میندو ته، تاسو څه وایئ چې ماشومان ولې باید پرېږدي شاقه کارونه؟
مولودین صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. زموږ د میندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي، د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډېر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي. او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي. کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي، د لسو کالو سي، او دوی بازار ته استي، یا کڅوړې پې خرڅوي، یا موټر پی پاکوي، یا نور، او دوی په کورو کې ناستي، دا میندې معمولا لوست میندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست وکړو په خپل هغه لوست نه استفاده وکړي، او خپله له کور نه ووزي، او ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې هغو دوی خپل تعلیم و تحصیل ته ادامه ورکړي. او نالوستې میندې موږ افغانستان کې ډېر نالوستې میندې وینو چې دوی ډېر زحمت باسي، ډېر کار کوي، ډېر زحمتونه باسي، او خپلو کوچنیانو ته دا زمینه مساعده کړې ده چې دوی درس وایي او شاقه کارونه ته ناست
وي. یو بل اورېدونکی به واخلو. عبدالجبار له کابل نه را سره د ټلیفون په کرښه دی، مهرباني وکړئ. هلو
بلې د پلمړي قدم کې زه مېلمه صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او تاسو ته هم سلامونه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د مېلمه صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې 3 کلن یعنی د کار کولو عمر پوره کړي بیا هم دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی مجبوره دي چې کارونه وکړي، مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي، د دوی له توان څخه لوړ وي.
بلې کوره بس تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ مېلمنې واخیسته مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره دا ډېر تاسو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا خو افغانستان په دری لسیز په جنگ کې واقعا زموږ غیر دیسه ماشومان یعنی غیر قانونی او غیر شرعی یعنی دوی هڅه ورکیږي شاقه کارونه ته، او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویل دا یو نوع خشونت ده، دا نه په شریعت کې څه زموږ تاسې او نه په خپل قوانینو کې.
د دې ورور پوښتنه دا و چې دولت ورته د کار زمینه برابر وکړي چې دوی قانوني سند پوره کوي.
په مجموع کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه ده کړی، دولت په خپل ځان ته په خپل مسایلو اخته ده او داسې ډیر غټ مسایلو ته توجه نه لري. دا سره اساس بیا یو د کوچنیان لپاره خو هیڅ کار نه کوي او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
هم په دې برخه کې جمعنی وکي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابره کړي. بل ورور بل هلمند څخه واخلو، عبد الهادي ورور له هلمند څخه سره د ټلیفون په کار کړی، مهرباني وکړئ.
یعنی د ماشومان باندې شاکه کارونه یا درنو کارونه کول په دې عقل باندې البته یو نظر مې دا چې په دې عمر کې چې ماشومان ډېر کمزوري وي او د بدن او جسمي کمزوري وي، نو چې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې دا شاکه او درانه کارونه وشي نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیفه شي او په اینده کې
نظر لوست او نالوست میندې مسولیت لري، پلرونه مسولیت لري چې خپل کار وکړي او ماشومانو ته د تعلیم فضا برابره کړي. ځینې لوستې میرمنې زموږ استاد په ټولنه کې ستا چې 12 لوستې کولی سي چې یو چیرته معلم سي، اما ټولنه او دغه راز کورنۍ دا اجازه نه ورکوي چې کار وکړي. څه فکر کوئ داسې میندو ته او داسې ټولنه ته څه پیغام لري؟
دا ډېر دقیقه موضوع ده، دا ډېره سمه خبره ده. ډېر لوستې میندې لرو، څه لسانس هم دي په کور کې ناستې دي او 12 مې ویلې په کور کې ناستې. دا زموږ تاسې د اجتماع هغه ډېر خراب شرایط، اول امنیتي شرایط دي، دوم اخلاقي جنبه ده. څه ښځې معمولا نارینه دا فکر کوي که ښځې دي باید کار وکړي، نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر او رسیږي، او دا معلومه خبره ده، دا ډیر معلومه خبره ده. خزی په شعباتو کې په مکتبو کې په اتا په سرک په لارو کې زورور کېږي.
تاسو وایئ چې اوس قوانین ورته لرو، چاپیریال نه دی مساعد،
چاپیریال مساعد نه دی، نو اخر او بل از موږ د ټولنه د نارینه سالاری ده. نارینه نه غواړي یعنی ټولنه مساعده نه ده، او ډېر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړه نه ده او دوی دغه برداشت نه لري. هغه کوچنیان کار ته استي ولی خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي.
ټولنه خو د افغانانو د عام خلکو په لاس کې ده. آیا عام خلک نشي کولی چې ټولنه بدله کړي؟ بالاخره د خلکو اسمان دي ته اماده کړي چې تاسو ښځې مه زوروئ، همدا ښځې ستاسو میندې دي، ستاسو خویندې دي.
بله، دا خو د ټولنې وظیفه ده او دا د خلکو زور د خدای زور ده. کله که خلک وغواړي، کله که ټولنه وغواړي، خپل له کورنۍ نه شروع کیږي، له کورنۍ نه دغه اصلاح شروع سي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی.
بله کور آباد. نعمت الله له خوست تر سره دی. نعمت الله وروره مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟
الو.
بله نعمت الله، تاسو غواړئ مهرباني وکړئ په خوست کې د ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان؟
او دلته هم کوي شکه کرونا وړوکو هلکان باندې کوي، مطلب نشته پاترا پکې بازار نه خو.
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو اورید. ډیره مننه نعمت الله ورور، هم راته ویل چې په خوست کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان. میرمن ستانکزی، افغان حکومت تر اوسه گرچه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په خپل سنځو لګیا دی، اما د کار او ټولنیزو چارو وزارت بعضې کارونه کړي دي، د ماشومانو لپاره روزنتونونه جوړ کړی دي دا راز نور مدني بنسټونه دا راز مرستندوی ټولنې جوړ کړی مسولیت څومره ادا کړی د ماشومانو د ساتنې په برخه کې
ډیر ښه موضوع ده لودین صاحب موږ ډیر ښه قوانین لرو ډیر ښه قوانین لرو ولې د تطبیق ساحه ډیره کمه ده او ډیر فیصدي کمه ده د تطبیق صحیح د بلګې په توګه یو سل شلمه ماده د کار د قانون یو سل یو ویشتمه یو سل دو ویشتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې لخوا د دامنه سوي دي ځکه کله او دا د ټولنیزو چارو او د مالی شهدا او معلولین چارو وزارت او صحت عامې وزارت دا منل د سره صدا د ماشومانو په صحت او پروهی او په جسمي او فزیکی حالت ډېر بد اثر لري کار کړه تر وی انداز ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده زموږ تاسو د ټولنې 50% نه زیات لا تلس ټیټ ماشومان دي او دغه لا تلس نه ټیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونه اخته دي دا خپل د مسولیت د دولت دا ولې دولت خپل مسولیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه راځي
بله کور آباد سید ولی له کندهار را سره ټلیفون په کرخه دی سید ولی وروره مهرباني وکړئ لن نظر ورته وایي خبره
ده ماشومان باید مکتب ته ولې درس ته ولې سبقونه ته ولې او ماشومان باید درانه کارونه ونه
کړي بله نو کندهار کې څنګه ده کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي
ماشومان خو لکه مثال چې د کومولاتونو څوک راغلي غریب خلک کنه هغه ماشومان نه مکتب ته کیږي او نه مکتب کې دلته پریږي د نورو ولاتونو سره کیږي او چې هغه پر د دې کندهار دی
بله کور آباد ډېره مننه د ورور نظر مهم واورېده تاسو مهرباني وکړئ څه ویل لرئ
د ورور خو ډېره سمه خبره کړه زه پخپله په قندار کې ما وظیفه اجرا کړې او د قندار ماشومان ډېر تر ډېر اندازې په شاقه کارونه اخته دي ځکه چې هغه یو ډېره سنتي ټولنه ده او ښځو ته خو قطعا اجازه نشته چې د کور نه د باندې کار وکړي او ټول فشار په هغه ماشومانو ده هغه ماشومان چې پلرونه نه لري او هغه ماشومان چې پلرونه مریض دي او یا معمولا دا ټولنه په د درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سول او د غوډو اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي موږ ډېر ښه قوانین لرو او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غاړی ده او دا کنوانسیون په نوي کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په باره کې ډېر
بحث مخ په ختمېدو ده ډېر کم وخت پاتې ده یو نظر غواړم ستاسو واخلم که چیرې موږ دې موضوع ته لږ ژور فکر وکړو تر ډېره مجبوریت دې ته سړی آماده کوي چې ماشوم شاقه کار ته آماده کړي ملي سوداګر هم دلته مسؤلیت لري تنه والدین به نه مقصره وي ځکه چې اکثر ماشومان چې دي مور نه لري یا پلار نه لري یا میندې یا پلرونه وژل شوي دي په دې جګړو کې ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسؤلیت لري دوی ته تاسو څه وایئ چې د ماشومان د ساتنې لپاره په هغه حداقل په خپل کلي کې څه وکړي
دغه ملي سوداګر ته وایي هغه نور کسان چې ډېر توان لري معمولا دا غوښتنه ځینې لرو چې دغه اطفالو ته داسې یو مرسته ونکړي چې موقتي مرسته یې لکه د کار او ټولنیزو چارو څه کوي یا کالي ورکوي یا بوتان ورکه یاد نه اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه د دوی په یو مکتب کې شامل کی دوی ته مکتب جوړ کی دوی په یو ټولنه کې خپل شخصیت جوړ سی فرزند د کوچنیان ډیر آسیب پذیر دي او د آسیب پذیری باید د یو ټولنه کې د مدني ټولنه د یو همکاري او کې د کورنیان حساس کړي د کوچنیانو د شاقه کارو په بورد کې سپوغو کارونه کې او ملي سوداګر سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دیته متوجی سي دولت دیته متوجی سي صدغه سازمانونه جوړ کی صد کوچنیانو ته مرسته وکي دا مرسته نه سي دوی ته کالی ورکي د ماقد ډوډۍ ورکي دیو میشتي دوی ته بنیادی کارو کی د تعلیم او د تربیه په خاطر او هغه
کورنۍ سوداګرو د مسولیت ادا کړی په افغانستان کې
ما په خپل نه دیدلی او فکر نکوم چې دوی ادا کړی زه فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه زه سه پایګم بعض موضوعاتو کې دوی فرضاً دی میلو ته دی دوبای ته دی کرکټ میلو ته دی او ډیر مصارف
دا مصارف چې کوچنیانو باندې وایي او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کې تر څو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنو په څیر اسانه او هوسا ژوند کې کورم بعد مدافع وکیل او د افغانستان مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جميله استانګزي او ریدونکو زموږ په سمدل ته پاتره سي کې تاسو کولی شئ ازادي رادیو دات کام باندې زموږ خبرونه واوري 9 بجې شوې بل خبرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور سره مهرباني
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان ساعت 7